آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې نن د دیارلس سوه څلور نویم کال د عقرب د میاشتې دولسمه او د نومبر د 2015 کال د نومبر دریمه نیټه ده. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونې په سر کې د خبرونو لنډیز.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې درې څلوېښت میلیون ډالر د طبي غازو په یو سټیشن لګولی چې د افغانانو په استعمال کې ناراضي. په سومالی کې د الشباب ډلې په حکومتي ځواکونو برید کړی دی او د لسو څخه زیات پوځي پرسنل یې وژلي دي. او د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب څوارلس سوه مهاجرین د غره کېدو نه ژغورلي دي.
په 2016 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خپلو ګوندي سیالانو په مقابل کې د یو لړ مسلسلو ناکامیو وروسته لګیا دي کوشش کوي چې خپل کمپاین یا مبارزه د سره عیار کړي. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
د امریکا حکومت د څاري وی ادارې د دوشنبه په ورځ ویل چې د امریکا پوز د حد زیاتې پیسې چې شاوخوا درې څلوېښت میلیون ډالر کیږي په افغانستان کې د موټرونو د طبي غازو په یو سټیشن لګولی دي چې د افغانانو هیڅ استعمال دپاره نه راځي. د افغانستان د بیارغونې دپاره خاص تحقیقات کوونکي وویل چې د امریکا متحده ایالاتو په 2011 کال کې د افغانستان په شبرغان سیمه کې چې هلته په لویه کچه طبیعي غاز موجود دي او د باره څخه په ګران بیه غازو د افغانستان د تکیه د کمولو دپاره دغه پروژه لګولي. خو د څار دغه ادارې دا معلومه کړي چې د امریکا دفاع وزارت یو سل څلوېښت فیصد زیاتې پیسې په دغه پروژه لګولي، ځکه چې که دغه پروژه په ګاونډي هیواد پاکستان کې و نو شاوخوا درې لکه شپږ زره ډالره به ورباندې لګول سوي وو. د دغه ادارې د تحقیقاتو رئیس ویلي دي چې پروژې تر ټولو بد اړخ دا دی چې پینټاګان د دې پروژې د لویې بیې د توضیحاتو په اړه او یا د دې پلان د عملي کولو او یا د نتیجو او نورو پوښتنو ځواب نه لري. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوان پرون د دوشنبې په ورځ ویل نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د ده د عدالت او پرمختګ د ګوند د بریاوې درناوی وکړي چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره درته رایه ورکړې دي. د ترکیه بریالي جمهور رئیس طیب اردوان د دوشنبه په ورځ د استنبول جماعت له وتلو نه وروسته خبریالانو ته وویل چې ټول نړۍ باید د دې درناوی وکړي او تر اوسه هغه په دې نړۍ کې داسې پوهاوی نه دی لري. د عدالت او پرمختګ ګوند د 1550 کسیز پارلمان 316 څوکۍ یعنی د 50% نه کمې رایې وړي دي. غټ مخالف ګوند 25% رایې وړي. دغه تفاوت د عدالت او پرمختګ د ګوند د پیشبیني نه غټ بری څرګندوي. د امریکا د بارنیو چار وزیر په قزاقستان کې د نظر بایوف په پونتون کې خبري کړې دي او د تروریزم په نامه د حکومت د مخالفینو زپولو په اړه خبرداري ورکړې دي. نور تفصیل به د نظرانی یوسفزی په دې رپورت کې واورو.
جان کیری ویل موږ باید په دې پوه شو چې د ټیررستانو موجودیت چارواکو ته د دې جواز نه ورکوي چې د تشدد نه کار واخلي. هغه ویل موږ د داعش او یا د بوکو حرام څخه یو کلی داسې نشو ساتلی چې تبای کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی آسیا هیوادونو ته د خپل څلورنی سفر په دریم ورځ د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف سره ملاقات وکړو. جمهور رئیس نظربایوف وویل چې هغه د قزاقستان د ازادۍ او اقتصادي پرمختګ په اړه د امریکا متحده ایالاتو د دایمي ملاتړ منندوی دی. جان کیری هیله لري چې د سیمه هیوادونو سره اقتصادي او امنیتي اړیکې پیاوړې کړي. هغه د دوشنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ارلان ادریسو سره هم ملاقات وکړو. ښاغلی کیریک د قزاقستان نه خوښي څرګنده کړه چې په ډیرو امنیتي مسایلو کې د متحده ایالاتو سره مرستې کړې ده. جمهور رئیس نظربایوف وویل
تر هر څه مخکې زه سیمې ته ستاسې د لومړني سفر ښه راغلاست وایم.
سمودا وړاندې ما د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات وکړ او د اړیکو په ټول اړخونو باندې مو خبرې وکړې.
متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د 15 جمهوریتونو د چارواکو سره د ملاقات نروسته د وی ګډي اعلامیې په ترڅ کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان د ودی او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم په ضد د کابل د مبارزې ملاتړ اعلان کړ.
په سومالی کې اسلامي زختریزي ډلې الشباب د سومالی پلازمېنې په جنوب کې په حکومتي ځواکونو برید کړی دي او د لسو څخه زیات پوځي پرسنل یې وژلي دي. د الشباب ډلې د دوشنبه پر ورځ ویل چې ډیر پوځیان یې وژلي دي، خو د سومالی یو پوځي چارواکي بیا ویلي چې لږ تر لږه 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي. وسلوالو په دغه برید کې څو پوځي موټرې هم نیولې دي. دغه برید د پلازمېنې موګادیشو سره 100 کیلومتره لري سوي دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالی د الشباب د ډلې لخوا د یک شنبه د ورځې برید چې د موګادیشو په هوټل کې غندلې دي. په دې برید کې د هوټل د خاوند یو پوځي کمانډان او د پارلمان دوه وکیلانو په ګډون 12 کسه وژل شول. د امریکا ته کات کوونکو په باموس کې د لادرکسیوی ترانسپورټری کشتی الفیرو ټوټې پارچې پیدا کړې دي. دا کشتی د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو سمندري طوفان کې د دردش پرسنل سره لادرکسوه او هیڅ څوک ژوندی نه دی پیدا شوی. د امریکا د ملي ترانسپورټ خوندي بورډ یا NTSB د دوشنبه پر ورځ ویل چې د سمندر لاندې پلټنه به جاری وي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ډلې د دوشنبه پر ورځ ویل چې د سمندر 4500 متره لاندې یوه ونې د پلټنو وروسته د کشتۍ ټوټې پارچې موندلې دي. او د یونان سمندري قوا ویل دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب 1400 ماجرین د غرکېدونو ژغورل دي. دغه قوا وایي چې د لیبوس، ساموس او یو شمېر نور جزیرو نه نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو نه ورغلي ماجرین په اوبو کې د ډوبېدونو ژغورل دي. تیر اونۍ په همدې اوبو کې قریب 70 ماجرین چې زیاتره پکې ماشومان وو غرق شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید د انتخاباتي مبارزه په دوران کې د خپلو ګوندي سیالانو په مقابل کې د یو لړ مسلسلو ناکامیو نه وروسته لګیا دی کوشش کوي چې خپل کمپاین یا مبارزه د سره عیار کړي. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبريال جملون رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته اوروي.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګون کاندید او د فلوریدا ایالت پخوانی گورنر جیب بوش چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش کشر ورور دی، په لومړي سر کې ګمان کېده چې د خپل ګوند اصلي کاندید په توګه به په 2018 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د ګوند په لومړۍ مبارزاتو او کمپاینونو کې له خپلو نږدې سیالانو نه مخکې شي، خو تېر هفته یې له نورو کاندیدانو سره د بحث او مناظرې په وخت زیات خوند نه و.
Jeb Bush trying to win over voters one at a time in New Hampshire, seeking to rebound from a debate performance that even supporters found disappointing.
Bush ziar basi chi was the New Hampshire pa yalat ki khpal malatal ziat ki aw dare aur kaun ko sara yo po yo wuguri khpal de rezulta rokhana ki khud rustai televizioni munaqashe pa dauran ki da Bush nakamai da hag nigde malatal kaun ki ham de ziat mayus akral.
It's not about the big personalities on the stage. It's not about performance. It's about leadership. And the leader today in this country needs to be a unifier.
Senator Marco Rubio.
As Florida governor, Bush was a mentor to Florida Senator Marco Rubio. But in the debate, when Bush criticized Rubio for missing...
But Marco, when you signed up for this, this was a 6-year term, and you should be showing up to work.
The only reason why you're doing it now is because we're running for the same position and someone has convinced you that attacking me is going to help you.
مارکو کله چې ته د سناتور په توګه د شپکلن دورې لپاره وټاکل شوې، مقصد دا و چې ته به تل په مجلس کې حاضرې. مارکو ته په ځواب کې ویل دا چې ته اوس په ما باندې انتقاد کوې یوازینی وجه دا ده چې موږ دواړو ځانونه د وی چوکۍ لپاره کاندید کړي دي او شاید چې چا تاسو دا مشوره درکړي که په ما باندې گزارو کې نو درای ورکوونکو په سترګو کې به د اعتبار پوښ شي. بوش چې د جمهور غوښتونکو ګوند د محافظه کارانو او باروسوخه شخصیتونو په طبع برابر ګڼل کېده، د عامه افکارو په سروېګانو کې د مقبولیت کچه رالوېدلې ده او له هغه نه امریکایي میلیاردر او سوداګر ډانلډ ټرمپ او یو بل محافظه کار کاندید متقاعد جراح بن کارسن مخکې شوي دي. بوش ډېر شاته دی. د جیب بوش مبارزاتی دفتر د چاندو او ونډو په پیسو کې د کموالي له امله د خپل دفتر یو شمیر ماموران هم رخصت کړي دي او ملاتړ کوونکي هم سرګردانه دي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو تاریخ پو آلن لیچمن چې دا وخت د واشنگتن په امریکایي پوهنتون امریکن یونیورسيټي کې د سیاست درس ورکوي وايي
جیب بوش هاز رن ون اف د ورست کمپینز ان مودرن هیستوري.
جیب بوش د معاصرو انتخاباتي مبارزو په تاریخ کې تر ټولو خرابه مبارزه وکړه. نه یوازې دا چې له خولې نه غلط خبرې وزي، تیزم نه دی او نه ډېر چوس دی. د بوش د کورنۍ یو نږدې دوست او د کانګرس پوخانه غړی وین ویبر هم دغه خبره مني او وای دا خبره رښتیا ده چې جیب بوش په ملک د موجوده شرایطو سره سم نه دی عیار او نه د خلکو په موډ او سوچ باندې پیږي. مونږ ځکه ملاتړ کړو چې فکر مو کاو شاید نور کاندیدان نه بزان مخکې کی، خو چې ګورو هرڅه سرچپخ کاری.
In the Bush name and wealthy supporters, Bush could still mount a comeback, says strategist John Fury.
مګر ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د بوش تو کورنۍ نوم او دولت ته څو ګوري شاید چې بیرته خپل ځان ګراندې کی او له ګوندي سیالانو نه ځان مخکې کی. د جمهور غوښتونکو د ګوند استراتیجست جان فیری وای څوک باید دا خبره له پامه ونه غورځي چې بوش ډېرې پیسې لري او د ګوند سیاسي کمیټې تر شا ولاړه ده. نور کاندیدان دومره زور نه لري او بوش هم په دې امید لګیا دی چې په دې هفته کې به په مقدماتي انتخاباتو کې سیالان نه میدان وګټي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کابل کې د سشنبې د ورځې نه د کورنی کرکټ لس ورځنی ټورنمنت د شپږیزې په نوم پیلېږي چې په دې کې به د کرکټ مشهور لوبغاړو د مختلفو ټیمونو په نمایندګۍ یو بل سره مقابله وکړي. زمونږ همکار متی الله عابد د دې سیالیو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق ستانکزی سره مرکه کړې ده.
محترم شفیق ستانکزی صاحب، افغانستان کې د شپږیزې د شلوریزو لوبو چې لړۍ څو کلونه روانه ده، دا ځلې دا پرانیسته د تیرو پرانیستو سره او دغه لوبې چې پیرودونکي دي څه توپیر لري؟
توپیر خو به یا خو دا و چې تیر ځل پنځه لوبډلې وې، دا ځل پکې شپږ لوبډلې دي او لوبډله مونږ اضافه کړې ده او لوبډله مونږ فرنچایز کړې دي. په دې معنا چې تجارتي کړې دي دا سیالۍ او هر لوبډله ځان ته خپل مالک لري او الحمدلله چې شپږ وړه لوبډلې چې ده خرڅې شوي دي او شپږ وړه لوبډلې مختلفو شرکتونو پورې تړاو لري. له دې برکته به لوبغاړو ته هر یو که د الف لوبډلې لوبغاړه ده او که د ملي لوبډلې لوبغاړه ده که د نولس کلن لوبډلې لوبغاړه ده که داخلي سیالۍ لوبغاړي دي، ټولو ته به یو مقدار پیسې چې ده ورځي تر څو دوی روزمره ژوند هم پکې اسانه تېره شي او همدارنګه د کرکټ څخه یو څه عواید هم دوی خپل کورنیو ته او ځان ته پیدا کړي.
د کرکټ بورډ نه علاوه د کې زیات هم د چا د کم د مشهور شرکتونو موسسې ملکونه ادا پکې سهم لري په دې شپږیزه ټورنمنت کې.
په دې شپږیزه ټورنمنت کې هم دا شرکت له موږ سره دی، الکوزی نړیوال شرکت په غاړه اخیستل دوی ته خیال نړۍ مننه کوي او د دې لوګو او دومره غوره پرانیسته که تاسو هم به مشاهده کړي وي د دې ټولو یو غټ ملاتړ موږ سره دی الکوزی نړیوال شرکت او همدې څخه مننه کوم. همدارنګه دا شپږ لوبډلې چې دي شپږ واړه خرڅ شوي دغونو لوبډلو له مالکانو نه هم مننه کوم چې د افغانستان کرکټ ملاتړ ته راړی شي. ده
افغانستان په سوي د غلوبې دا رقم کې دل او س غټل لري مجموع کې لوبې ته او بیا خاص کر د کرکټ وده ته.
د کرکټ وده ته ډیره غټه غټه اهمیت لري ځکه چې دا ځل به لوبې په نوي رنګونو په وختونو باندې تر سره کیږي. همدارنګه د نړیوال تلویزیونونو په کیفیت لکه څنګه چې په ټیم سپورټس او سټار کرکټ او ټیم کرکټ کې نړیوال لوبي نشر کیږي همدارنګه نشریات بلری او پروډکشن کمپنی موږ ته له هندستان را وسته په خې زخیمو پیسو بدل کې او د دې پروډکشن به هم ډیر په جګ لیول او په غټ سطحه باندې همدارنګه حتی تر دې چې موږ ته ډرون کیمرا یا د هوا نه کومه کیمرا شو کیپچر کوي هغه مهم ته برابر کړی دی. یعنی په هر نړیوال معیار باندې مکمل ملبس ټورنمنت وي او د دې ګټه به دا وي چې موږ به نړیوال لوبو خوند په داخل د کرکټ کې په افغانستان کې په داخلي لوبغاړو ته هم ورکو چې کله تر څو دوی کله ملي لوبغاړو ته یا نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کوي چې مخکې له مخکې له دارنګه نوښتونه سره دوی بلد وي.
شفیق خان، زه سب ترتیب څنګه دی د کلن په لیګ یو څنګه مخکې دی او فائنل به کړی؟
دیوراج د لوبې دی سبا نه شروع کیږي. سبا د لوبې دی اول لوبې د میفایندا کاو د بندي امیر دا دیم د لوبې د سپینوار او د امیر هنګانو ترمنځ په تر سره کیږي. دیوراج د لوبې دی او د نوومبر 12 تاریخ په دې ټورنمنت په لوبې یا فائنل وي.
او د کې د ټیمونو د تقسیمات هم څنګه کړی دی؟ د لوغاړي ملي لوغاړي ځوان لوغاړي دا په کوم اساس تقسیم کړی دی؟
هم وخت د ګلوبل توازن تم کتري د فنډ کې د سیالو د له قوی سیالو د له دې پر سی ګلوبل توازن ته مهم کتلی همدارنګه د ګلوبل د مالکانو خوښي ته مهم کتلی. د ګلوبل په د مالکانو په خوښه باندې درې درې لوبغاړي موږ غوښته ته په دې غوښته خوښه ورکړي او نور لوبغاړي چې د توازن ته په کتو سره د ګلوبل تقسیم کړي دي.
څه فکر کوئ د کتونکو راتګ توقع لري چې را به شي د غلوبې بټول وګوري؟
ان شاء الله رحمان موږ توقع ډیر زیات زکات ډیر دامه پوری ټول نوواله ولیدل کې دي ته کې وایي چې شتګي فعالیت په څو شروع کیږي. هغه دا ویډیو شپږی دین فعالی هم شروع کړي او په نوې وخت باندې شروع کړي او دوی څه دا نو وخت پرانست غونډې کې هم ولیدل نو امیدواري اسن څه خدای دې کیسه د دې دونکو ډیر زیات میدان تر اخی همدارنګ د تلویزیون پر دې نه هم په حدود دی یو اشاره 2.3 میلیونه وګړو یا لیدونکو توقعات موږ ته پیژوینه موږ کړی ده.
ټیکټ پښتک وړیا دي د لوبي خلصنګ کته شي میدان کې؟
میدان ته به ټیکټ اخلي. ټیکټ اخلي دي ټیکټ له تاریخ نه به د افغانستان د کرکټ دی اشرفت لپاره به دا فرمه استعمالیږي.
ما نو توقع مجموع کې د تیر لوبو او د لوبونه تاسو نړۍ ته پیغام ورکوي د لوبونه د شپږیزه یو د افغانستان خپل شرایط هم دی به د کرکټ د پرمختګ هم دی د افغانستان باره کې څه پیغام ورکوي او د کرکټ باره کې څه پیغام ورکوي؟
مطلب نړیواله ته بل خو نش نړیوال شورا ته دا پیغام چې افغانستان کرکټ بورډ په مکمل ظرفیت سره د جوګر او شهر نو سیالي موږ قربتو دی او موږ ته آماده یې چې ټول نړیوال معیارونه او ظرفیت او کوالټی موږ راوښته په خپل لوبه کې.
ډېر ډېر مننه کوم محترم شفیق سانګ صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د طالبانو د کنټرول پر وخت د قندس په خلکو څه تیر شول؟ د جنسي تیریو، شکنجو او نورو تورونو رپورټونه تر کومه هده رښتیا ول؟ دا ټول د امریکا غږ آشنا رادیو په یو ځانګړي راپور کې اوري چې راتلونکي چهارشنبه د ماخام په 2 بجو خبريږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
نپو هي زم چې دا ګل کا ګل دسته ده پتا رو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دزده دل شکسته ده زکه تکه دخنده خلد پسته ده ننج وارد ما یاری پتا بی دو پر لمانه ده ججر وشنی پر تا پانچ پیر ده
نوردن کو پامو کړی یوې مرکې ته د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور مخالف او طالبانو مولا محمد رسول الله خوند خپل نوې مشر په توګه ټاکلی دی. سمی یوسف زی چې طالبانو په اړه نړیوالو رسنیو کې لیکنې هم کړې دي، امریکا غږ زموږ همکار عارف عثمان زی سره مرکه کړې.
یوسفزی صاحب، د طالبانو په دغه جلا شوې ډله کې کوم عمده طالب قومندانان او مشران شامل دي؟
کله چې د ملا محمد عمر خان د مرګ خبر خپور شو، په هغه وخت کې طالبانو یو شمیر مشران چې په هغو کې د طالبانو مشهور مشران هم وو، مثلا ملا رحماني اخوند او ملا حسن رحماني، عبدالرزاق اخوند او ملا محمد رسول اخوند او عبدالمنان یازی او عبدالرحمن زاهد. هغه وخت کې دا ډله یو قوي ډله شمیرل کېدله او هغه کسان ورپکی وو، خو دوی همیشه دا ویل چې مونږ د ملا منصور چې کوم انتخاب شوی دا هغه باندې راضي نه یو، او له دې عمله دوی کوشش کوي چې هغوی سره جوړ شي، او که هغوی سره جو جاړی ونه شي نو دوی په خپله ډله اعلانوي. نو د دغه نوې ډلې اعلان توقع کېدله، خو فلحال داسې ویل کېږي چې ملا محمد حسن اخوند او یو شمېر نور کسان، ملا جلیل اخوند هغه هم ویل کېدی چې دغه ډلې سره دي، هغوی په دغه ډله کې شامل لا نه دي یا تر اوسه پورې دا مشرتوب نه ده منلی، او له دې عمله دغه مشرتوب ویل کېږي چې ملا محمد رسول اخوند ته ورکړی ده. او تر اوسه پورې طالبانو یا دغه ډلې رسمي ویاند چې پخوا به ډېر کوشش کولو ملا منان یازی او ډېر فعال وو چې مطبوعاتو سره رابطه وساتي، اوس رابطه نه ساتي. خو بهرحال دې ډله کې یو شمېر کسان شته ده، او توقع کېدله چې د دې مشري به ملا محمد حسن کوي یا ملا عبدالرزاق اخوند کوي، خو داسې برېښي چې د یو شمېر ملحوظاتو له امله هغوی په خپله دې ته نه دي تیار شوي او یا نه غواړي چې دغه ډلې مشري وکړي. ویل کېږي چې د دې به دوه معاونین وي، لکه څنګه چې د طالبانو د ملا منصور اختر محمد منصور د ډلې دوه معاونین دي، یو به ملا باز محمد نورزی وي چې د فراه ولایت یو طالب چارواکی ده، او ویل کېږي چې فراه نفوذ لري او د نورزی قوم یا طالبان له ده سره ولاړ دي، او بل به ملا دادولا خان ورور ملا منصور دادولا د ده معاونین وي. خو اوس داسې خبرونه راځي چې په د عبداللطیف منصور زوی شیر محمد منصور په خبرونو کې راغلی ده چې هغه د دې ډلې معاون ده، خو داسې ښکاري چې په دا نوم کې د ملا باز محمد او ملا شیر محمد په نوم کې تیروتنه شوې ده. ملا شیر محمد منصور چې د مولوی نصرالله منصور زور ویل کېږي، هغه بیان ورکړی ده چې هغه اوس هم د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره ده او دغه ډلې ته نه ده راغلی. خو بهرحال اوسه پورې په دې اړه باندې یا رسمي غبرګون نه ده راغلی، خو ویل کېږي چې یو شمېر مشران په دې کې شته دي چې هغوی په ځینو سیمو کې شاید طالب جنګیالي هم ولري، مثلا ملا باز محمد نورزی په فراه ولایت او په یو شمېر سیمو کې یو شمېر جنګیالي لري، همدا ډول ملا دادرا خان پخواني انډیوالان هغوی هم دا وخت په زابل او یو شمېر نور سیمو کې انډیوالان لري. خو بهرحال زه په خیال د دغه ډلې جوړېدل ممکن د ملا اختر محمد منصور په ډله باندې ډېر زیات اثر ونه کړي، ځکه چې د ملا عبدالرزاق اخوند مشرتوب نه خپل نه په غاړه اخیستل، او د ملا حسن رحماني او ملا جلیل دغه ډلې سره پریکون یا ورسره نه درېدل ممکن دغه ډلې قوت نور هم ضربه ورسوي، او دومره یو قوي د طالبانو د نننه به دومره یو قوي ډله رامنځته نه کړي چې هغه دې په مجموع کې په نورو مسایلو باندې او همدا ډول د اختر محمد منصور په مشرۍ باندې په عمومي طالبانو باندې کوم ډیر اثر او
پام دی. اول ما وخت چې دا نو پختمه سبز سب چې لکه تا چې ویل چې دا خپل منځي اختلافات په هغه باندې تاثیر ونه کوي، خو دا اندېښنه چې آیا دغه خپل منځي اختلافات په دې سبب نشي چې د داعش ډله قوي شي، د اسلامي دولت ډله په افغانستان قوي شي، او یا د مخالف طالب قومندانان هغوی ته مخه کی، ځکه چې دوی وایي چې منابع او جنگیلي کم دي؟ نو آیا
په دې کې شک نشته د اوس امریکا، پاکستان او هر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې خورا دخیل دي، د تیر یو څه وخت نه دی غوي هغه پالیسی ده چې په خو یو وخت دا کوشش و چې طالبان تقسیم کړي او حکومت او کمزوري کړي، اوس یې فکر کوي چې کمزوري طالبان یا په ډلو وشل په ډلو وشل شوی طالبان ممکن نور هم خطرناک وي، او دوی فکر کوي چې بل اخر هم طالب ته په نظامی لحاظ باندې په نظامی ډګر کې ماته نه ورکول کیږي، او بل اخر به طالب یو د سیاسي بهیر یو برخه کیږي، او کله چې طالبان متحد وي او یو ګروپ وي هغوی د پاره به اسانه وي چې د یو سیاسي بهیر برخه شي. اوس که دوی او طالبان دغه دوه ګروپونه یو بل سره اړم کیږي، یو بل سره خر اړم کوي، او بیا یو طرف ځپل کیږي، نو هغه بل طرف ممکن د خپلې بقا دپاره هر هغه چا ته لاس واچوي چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټ تاوان باندې وي، او یا د نړیوالې ټولنې په تاوان باندې وي. په دغه حالت کې ممکن داعش او نورې ډلې د دوی کمزوریو ته په کتلو سره دوی خپل ځان ته رامات کړي، یا ورته پیسې ورکړي، او یا په نورو طریقو داسې استعمال کړي چې ترڅو دوی خپل انتقام د بلې ډلې نه واخلي. نو دغه یو خطرناک صورتحال رامنځته کېدلی شي که دوی یو بل سره جنګیږي. او داسې ویل کېږي چې په زابل ولایت کې د یو شمیر د ملا اختر محمد منصور د ډلې طالبان راجمع شوي دي، او دوی غواړي چې منصور عبدالله باندې عملیات وکړي، او څو ځلې ورته اختارونه ورکړي دي هغه سمینه ووځي. او
ملا عبدالله ورور دی،
ملا عبدالله ورور چې په پاکستان کې بندي وو هغلته تللی دی، او هغه د ملا منصور اخوند سره شدید اختلافات لري، او هغه د کاکړ قوم سره ده، او یو شمیر سیمو کې اوس هم بهراني جنګیالي هم ورسره دي. په هر حال په مجموع کې ویلی شو چې طالبان د پاره دا یو سرخوږی دی، ځکه چې طالبان په تیرو څو کلونو کې په بلکې په ټول تاریخ کې دوی کې د دوی نه په یو ځای باندې طالبان بیل شوي نه دي چې خپل ګوند اعلان کړی وي. یو شمېر طالبان په انفرادي ډول طالبانو ولاړلو، کابل ته ورسېدلو، او په کابل کې ژوند کوي. هغوی د طالبانو په نوم کوم تحریک یا ګوند جوړ نه کړلو. دغه ګوند کا جوړیږي د دوی په اړه باندې دا هم اوس څرګند نه ده چې دوی په پاکستان کې دوی فعالیتونه کولی شي کنه. که دوی په پاکستان کې فعالیت کوي، د پاکستان حکومت به دوی په اړه باندې څه وایي، او آیا دوی به د افغاني طالبان لخوا په کوټه یا نور سیمو کې به د دوی خلاف وجل او تختول شروع کیږي که په حالت رامنځته کیږي. خو بهرحال سره د دې چې دا یو کوچنۍ ډله ده، ډېر زیات اثر به نه وي، خو دا یو د طالبانو نوې مشرتابه د پاره یو چلې
یو
ګواه ګڼل کیږي.
بېخي معقول د سبزه سبخنه غواړم. په افغانستان کې کورستي جګړو ته وګورو، آیا منصور په دې بریالی شوی چې د یو مشر په توګه رامنځته شي؟
زما په خیال منصور د خپل تصویر د قوت لپاره، د خپل شخصیت ته د قوت وربخلو لپاره د ورستی کې افغان حکومت خلاف او کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې او په هلمند کې د مساکلانو ورسته چې د هلمند مرکز ته نږدې شوي دي، نو هغه دا وښودله چې اوس هم دوی یو نظامی ځواک لري، او مستقیما په افغاني جنګیالي طالبانو باندې اثر رسوخ لري، او دوی کولای شي چې په نظامی طالبانو مشري هم پر مخ بوزي، او د کوټې شورا مشرتوب هم په مخ کې ولري، او د طالبانو عمومي مشر هم وي. زما په خیال دغه ډول عملیات نوموړي مقام ته یو 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 قوت روبخلو، یو مران روبخلو، او په عین حال کې د مخالفو چې د ډله د هغوی یو قسم ته ضعیف کړل، او هغوی ته دا وښوده که په دغه حالت کې دوی طالبانو بېلېږي، داسې نه بریږي چې هغه وسایل او هغه قوت او هغه خلک چې منصور اختر محمد منصور په لاس کې لري هغه د دوی طرف ته راشي، او یو طالبانو عمومي مشرتابه ته یو چلنج جوړ کړي.
یو جهان مننه سبزه صاحب.
نو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ خبرونه واوریدل. د تازه رپورټونو او خبرونو د پاره د دری برخه خبرونه ته غوښی چې اوسو سانیو کې پیلېږي. مونږ ساسونه اجازه غواړو.